ټولنیز موجودات دي او په پیچلو ټولنیزو جوړښتونو کې ژوند کوي، له کورنۍ نه نیولې تر دوستانو، خپلوانو، سیاسي ډلو ټپلو پورې ګډ او مشترک ژوند لري او یو بل سره تعامل کوي. دغه ټولنیز ژوند د انساني ټولنې د پیاوړتیا او ترقی لامل کیږي. په ټولنیز ژوند کې موږ یو بل ته اړیاستو، د یو بل ملاتړ، ډاډ او ملتیا ته اړتیا لرو، ځکه چې هر انسان په ټولنه کې خپل خپل مسؤلیتونه لري چې باید ترسره یې کړي. ډاکټر، انجینیر، ښوونکی، مشر، ملک، هر یو په ټولنه کې خپل خپل ارزښتونه لري. نو که غواړئ چې هیواد مو ودان او ژوند مو هوسا اوسي، غوره او سمه ټولنه جوړه کړئ او خپل خپل مسؤلیتونه ترسره کړئ. اوس تاسو را بولم د ډرامې اورېدو ته.
اوهو فرزانی، تی ستړی مشی، په خیر راغلی. راځه راځه، لکه چې لاره دې غلطه کړې ده.
ژوند دی وسې خورې، انها لاره مې نه ده ورکه کړې.
راځه دننه راشه. ولې په لاره کې ولاړه یې؟ زما خاوند دې ولیدو؟
نه نه، ما ونه لیده. هغه د ملک صاحب حضرت خان دی کور ته لاړه.
فرزانی، ولې داسې خفه ښکارې؟ خیرات خو به یې؟ څه شوي دي؟
نه نه، ولې به خفه یم؟ اصلا زه ملک صاحب حضرت خان په تاسو پسې راولېږلم. ملک صاحب ستاسو ټولې کورنۍ ته مېلمستیا کړې ده، نو ځان تیار کړه چې لاړ شو له خیره.
زه خو د ماشومانو له پلاره خبره نه وم چې ملک صاحب مېلمه کړی دی. ما مې ماشومان خپل پلار کره ولېږل.
چې داسې ده، بیا به زه او ته لاړ شو، چې هغوی ټول هلته پته مدي.
نو د ماشومانو پلار ما ته هېڅ هم په دې هکله نه دي ویلي.
خاوند به دې همالته وګوري.
بیا نو لږ صبر وکړه چې زه خو ځان تیار کړم.
ځان تیارولو ته هېڅ حاجت نشته، جوړه تیاره یې. راځه چې ناوخته نه شي، د کور مخې ته موټر ولاړ دی.
وی نه خورې، ښځو سره ذوق او سلیقه خوند کوي. زه به دستي ځان آماده کړم، بیا ولاړ شو. ګوندې تر هغې پورې مې د خاوند موبایل هم کار وکړي.
نه نه، هېڅ ضرور نه ده. راځه چې ناوخته کېږي، څه واده ته خو نه ځو.
فرزانې، ولې داسې وارخطا یې؟ څه خبره ده؟ څه شوي دي؟
نه هېڅ څه هم نه دي شوي. ما ویل چې هسې ناوخته نه شي، ټول په تمه دي.
ما ته خو ډېره وارخطا ښکارې، اطمینان څه خبره ده؟
نه هېڅ خبره نشته، وارخطا ځکه یم چې ناوخته کېږي.
فرزانې، سمه خبره راته وکړه، څه شوي دي چې داسې وارخطا یې؟ سبا په خوان څه شوي راته وایم، سمه خبره راته وکړه. هله نو چې زما دې اندېښنه کړه.
څه ووایم خورې؟ خو ګوره چې وارخطا نه شي، چې خدای مکړه ته ناروغه نه شي.
فرزانې، زه خو یوه زړوره ښځه یم، پاکه خبره راته وکړه چې څه شوي دي. په خوشې خبره نه دوکه کېږم. هله نو
خورې، ستا خاوند په لاره کې یو وړوکی ټکر کړی دی، هغه یې روغتون ته بوتو. زه په تا پسې راغلم چې په ګډه روغتون ته لاړ شو.
وای خدایه، مخ مې تور شو، دا څو شپې مې بد خوبونه لیدل. فرزانې، د دروغو تسلي به راکوه، پاکه خبره وکړه چې په میړه مې څه شوي دي. هله نو
خو درته مې ویل چې ټکر یې کړی دی، ډېر ژوبل شوی نه دی. اوس بیړه وکړه چې روغتون ته لاړ شو، هلته به هر څه په خپلو سترګو وویني. هله نو
خدایا، ته مې خاوند صحیح او سلامت لرې، زه مې بچو ته څه ووایم؟
خورې، که ته داسې بېتابي وکړې نو ماشومان به دې ډېر خفه شي. ته باید د خپلو ماشومانو لپاره حوصله وکړې.
ښه وایې فرزانې. موټر شته؟
ما سره موټر شته.
ښه سمه ده، ډېره مننه کوم فرزانې، تا تل موږ سره مرسته کړې ده.
په دې خبرو پسې مه ګرځه، اوس ځان تیار کړه.
وای فرزانې، خورې زما په سر خاورې شوې، ځان به څه ته تیاروم؟ ګل غوندې خاوند مې ټکر کړی دی. درځه مخکې شه.
درځه چې ځو، لاس دې ماته راکړه.
موټر چېرته دی فرزانې؟
د کور مخې ته ولاړ دی. درځه مخکې شه.
خدای خبر کوم شفاخانې ته به یې بولی، هلته به یې تداوي وشي او که نه
کېږي. هر ځای کې تداوی کیږي، ورخطا کیږه ما.
فرزانی د دروغو تسلی مه راکوه، په دې ځاو ته ښه پوهېږو چې دلته سمې شفاخانې نشته.
موټر ته پورته شه چې حرکت وکړو، له خیره سره فهم کوه.
سمه ده، صبر چې ده ټیکری مې درټول کړم. ویش خدایه، ته مې خاوند سره یم سلامت راته وساتې، بچې مې بې پلاره نه کې، یتیمانې نه کې.
خوری، ډاکټران اجازه نه راکوي چې د مریض خونې ته ورشو. وایي چې کړکۍ نه کتلی شي خو ورتللی نه شي.
خدایا، دا خو ماته ډېر شوبل ښکاري. لا څنګه مظلوم پروت دی، نو دوی مې ولې نه پرېږدي؟ پرې مې دی چې خپل مېړه وګوره.
ژاړه مه خوری، صبر وکړه، خدای به درته روغ جوړ کړي. ژاړه مه. ډاکټر صاحب سلام، وبخښه چې زحمت مې درکړ.
سلام فرزانی.
خوري، دا سر طبیب صاحب دی، زما استاد.
سر طبیب صاحب، خیر دی، اجازه راکړه چې خاوند مې وګورم. خیر دی.
نه خوري، تاسو هلته د تللو اجازه نه لرئ، لږ صبر وکړئ.
خوري، ته دلته کښېنه چې زه سر طبیب صاحب سره خبرې کوم. استاده، ما ته خو د ناروغ صحت ښه نه ښکاري، که څه خبره وي ښه ده چې کورنۍ ته پاکه خبره وکړو، څو د خپل ناروغ هم وکړي.
فرزانی، زه نه پوهېږم چې څه ورته ووایم. هو، حالت یې چندانې د ډاډ وړ نه دی.
زه نه پوهېږم چې تاسو څه وایئ. ډاکټر صاحب، خاوند مې الحمدلله شتمن تجار دی، د پیسو غم یې مه کوئ. د دنیا په هر ګوټ کې زه یې تداوي کولای شم، نو خیر دی، سما خبره راته وکړئ.
سمه ده خوري. فرزانی، تاسو دواړه راشئ چې زما دفتر کې سره خبرې وکړو.
سمه ده ډاکټر صاحب. خوري، درځه مخکې شه.
راځي دلته کښېنئ. ښه، تاسو ویل چې باید حقیقت درته ووایم. په خواشینۍ سره باید ووایم چې ستاسو د خاوند تداوي دلته نه کیږي، باید له هېواده بهر یوړل شي. له بده مرغه موږ دومره امکانات او وسایل دلته نه لرو.
الله دې ورته کامله شفا ورکړي ډاکټر صاحب. سمه ده، چې هر ملک کې سمه تداوي کیږي، زه یې همالته بیایم. فرزانې خورې، یوازې مې مه پرېږده چې تا ته ډېره اړتیا لرم.
خوبونه لیدل او زمان لپاره زخمی شو، موږ دا خو هیڅکله نه هیروو. زمان ټول کلیوالی پوښتنې ته راغلي.
دا په دې وخت کې به څوک وي چې دروازه ټکوي؟
زویا، ته ورشه وګوره چې څوک دی.
نه نه، زه خپله ورځم، زړه مې طاقت نه کوي، هسې نه چې له شفخانې نه څوک راغلی وي.
دا دی، درغلم، لږ صبر وکړئ.
سلام علیکم ملک صاحب.
سلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم السلام. ستړي مشئ، ستړي مشئ. خیرات خدای، په دې نیمه شپه کې؟
وبخې ملک صاحب، په دې نیمه شپه کې مې په عذاب کړی، بله چاره مو نه درلوده.
داسې خبرې مه کوه لورې. راځئ راځئ، کور ته دننه راشئ.
ملک صاحب څوک دی؟
فرزانه ده. راځئ راځئ دې خواته.
راځئ کور ته، ست مه کوئ، ستړي مه شئ، په خیر راغلئ. اوش خدایا، زړه مې ټوټې ټوټې شو. دا خو ځوانه جانه ښځه ده. لورې، خدای دې په خاوند هېڅ سم مه کوه، کونډه مه شې لورې.
آمین ترورې، تاسو سره دې خدای پاک ډېر ښه وکړي.
فرزانې لورې، ته مستړې مه شې،
ژوندی اوسې ترورې.
شریفې، هله دوی ته د لیمو شربت جوړ کړه، هله.
سمه ده.
نه نه ترورې، هېڅ مې زړه ته نه کېږي.
خیر دی لورې، لږ به مو زړه تازه شي، دستې راوړم دغه دې لاړم.
ښه، تاسو ناروغ ولیده؟
هو ملک صاحب، همدا اوس له روغتون نه راغلو.
نو تصمیم ونیوه څه کولو خیره سره؟
ملک صاحب، موږ ته خو ډاکټرانو وویل چې باید خارج ته یې بوزو، نو زما خو زړه دی چې ژر تر ژره یې باید بوزو، او فرزانه جانه به هم راسره په دې سفر کې ملګری شي. زه به په یوازې ځان څه وکړم؟
نو په دې هکله مو فکر کړی دی چې چېرته یې بیایئ؟
زه خو هېڅ نه پوهېږم چې چېرته یې بوزم.
ښه نو فرزانې لورې، ته پکې څه وایې؟
هر څه ناڅاپي رامنځته شول ملک صاحب، هېڅ مې فکر نه دی کړی چې چېرته یې بوزو.
ښه خیر، په دې اکله باید ټول په ګډه مشوره وکړو او تصمیم ونیسو.
ژوندی اوسئ ملک صاحب. ستاسو له نظره کوم هیواد ته ژر تللی شو؟
زموږ یو وراره د ملک خیلو د کلي د ملک هزار خان زوی له هیواد نه بهر اوسیږي. زه د هغه سره مشوره کوم، بیا تاسو ته خبر درکوم. شیر زمان خان چې راسره وي هر څه به اسانه شي.
وی ته دا شیر زمان وګوره چې سوچ مې هېر شوی و. د مرګي دې هېر شي چې شیر زمان راسره وي نو زموږ کار ډېر اسانه کېږي.
فکرونه مو خراب شول لورې. غره غونې دوست او آشنا مو د ناروغۍ په بستر پروت ده. خیر دی، زه له شیر زمان خان سره خبرې کوم. تاسو هېڅ اندېښنه مه کوئ.
خدای دې ژوندی لره ملک صاحب. شکر دی چې تاسو یاست، کنه نو ما به څه کړي وای.
د لیمو دا شربت واخله. واخله لورې. فرزانی دا بل ګیلاس ته واخله. دارو مشه.
مننه ترورې.
موره مشه ترورې.
دوا دارو مشه.
سودا واخلی سودا په خوخه په رضا د لیګو په وړیو د چرګو په هګیو په ماسو ګډو لوخو په نغدو پیسو ګیو راشه سودا واخلی الی
اوه دا غونچه ګل اکام لوړ اسمانونو ته پورته شو. دې زرنج ته وګوره، دا خو یې سمه مغازه جوړه کړې ده بې شکه. والا
اوهو دا احمد خانه او پلوشه خورم لکه چې غونچه ګل اکانه سودا اخلي. احمد خانه سلامونه.
وعلیکم سلام. خیالی ګله څنګه یې؟ ولکه پام کوه چې اوس زما او زما د مېرمنې فلم وانخلي. ته خو ان د هوا عکسونه او فلمونه هم اخلي.
احمد خانه ولې ځوروې؟ ګوره لاسونه یې تش تور دي، نه موبایل لري او نه هم کمره.
ګوره زه په دې خیالی ګل چندانې باور نه لرم، کمره به یې چېرته پټه کړې وي. دای ډېر وران دی.
غلی شه، اصل خپل ځان غږېږي. خیالی ګله وروره کور کې خیرت دی؟ کاکا او ترور نښه دي.
وبخښې ورېندارې، احمد خان لږ ورخطا کړم، سلام مې هېر شو. شکر دی ټول ښه دي.
دلته څه کوې ولکه خیالی ګله؟ د فرزانی کلینیک ته خو به نه دی راغلی؟
له لرې مې غونچه ګل اکا ولید، ځکه راتاو شوم.
وګوره څومره لوکس شوی دی.
چې داسې ده درځه چې ورشو شیرني تې وخورو. وګوره زرنج یې اخیستی دی.
یا الله ته مې پرده وکړې. د احمد خان او خیالی ګل څنګه له خندا شنه دي او زما خواته را روان دي. خدای مو راوله. راځئ راځئ، د غونچه ګل مغازې ته ښه راغلاست. وهلکه خیالی ته ونیسه او څو وخت عکسونه مې واخله او فیسبوک ته یې واچوه. وایم بالکل سامه ده.
غونچه ګلاکه نوی کاربار د خدای درته بختور کا. احمد خانه زه درنه لاړم چې په خانه کې کار لرم. د خدای په امان.
ژوندي اوسې ورانداری. او ته لاړه شه احمد خان په لوبو سر.
درځه چې کلینیک ته ځو، هغه د فرزانې خور مینه خانه درته یادوم. درځه مخکې شه.
هلته څه بلا غواړې؟
خبر شوایم چې فرزانه خور هغه تجار خارج ته بیایي. ورته به ووایم چې ما هم له ځانه سره بوزي په کار بهیشم.
ته اوس دته پسې ګوره، د چرګې له مالګې چټلو سره څه ته به خارج کې څه ورته په درد وخورې؟ هغوی سهار وختي لاړل چې ویزه واخلي، مهرخانه کې نشته.
رښتیا؟ الله دا خو ډېر بد کار وشو، لکه چې زه ترې پاتې شوم.
خیالی ګل ته نن ځان ډاکټر ډاکټر ښکاري، دی خو هره ورځ نوي نوي خیال پلوونه وهي.
غونچه ګل اکا، خیالی ګل به زه درنه بوزم که نه دستي به ووایي چې زه د ټول هېواد ولسمشر یم، بیا به ورسره څه کوم.
کاکا زخمي بوتلو نه؟
نه نه لای نه ده بیولای، خو ویلي چې بیا یې.
و خیالی یو خو ته تل په هوا کې چکري وهې، خو دغسې وایه کنه بابا. واخله چای دې در واخله چې حلق دې تازه شي.
بس مې دی استاد فیروزه، ډېر مې وڅکه.
یاره خیالی ګله رښتیا چې پیسې نه مرګ راګرځولی شي او نه درد. ته وګوره څومره شتمن سړی، حیران دریان پروت دی. بس خدای دې په فضل او کرم وکړي. وبهل دی بیچاره دی.
یاره رښتیا خو وایه استاده.
یاره خیالی ګله ما ته خو داسې ښکاري چې د تیارو میدان ته به ما هم د ځان سره بیایي.
دا ته څه وایې؟ تا نو څه ته بیایي؟ ته ډاکټر یو که ترجمان؟
ته اوس دومره هم نه پوهېږې. نو په دې کلي کې یوازینی که زه یم چې موټر لرم، نو چې ما سره لاړ نه شي پیاده به ځي.
هم په خپله تجار د موټرو کاروان لري، هم یې فرزانه لري او د سنګین د دفتر موټر هم شته. ستا په دې زړه کجاوه کې نه څوک ځي.
خله دستا مخزا زما د ناوې په شان موټر دی او ته ورته کجاوه وایې
دا موټر زه په تیاروم نه بدلوم مزان خبر کا
ټوکې مې در سره کولې استادا خامخا به ستا موټر کیږي نور نو څوک لرو
نو ته څه پوه شوې
زه خبرېږم استادا خیالي ګل د کوی قاف د ښاپیریو ملګری دی بس ځان تیاروانو
بیا اسمانونو ته پورته شو بیرته راښکته شه راځه راځه
منا خو زه پوهېږم چې له ځان سره دې د تیارو میدان ته بیایي او
بس وبه ګورو نو
سمه ده دا ګس دای میدان
دغسې خبرې وکړه کنه چې زړه مې پرې خوشحاله شي ستا خو په څه مصرف نه راځي نازوانه
ای استاده که به زما په دعا کېږي رب د پاچاکه چې سلام ته دې درځما
واوا واوا پنجاکه چې ښکلې ټپه دې وویله والکه خیالي هغه شاغا نه دی
نو والې تا ته نه ښکاریا
سترګې مې کمزوري شوي دي
غلی شه چې ترافیکې وانهوري
رښتیا دې وویل چې اوس یې وانهوري
دغه ته راغی اوس ورته په غټو غټو وګوره السلام علیکم
وعلیکم
ستړی مشي
جوړ اوسئ
ته چیرته تللی وې والکه شاغه بېغم باشه ګلاغه
د خوشحال خېلو کلي ته تللی وو هلته مې ملک صاحب حضرت خان ولیده ویل چې سبا سهار وختي مو ستاسو موټر په کار دی
وګوره استاده که ولي نه یم خالیم نه یم اوس یې منې که نه چې د کوی قاف ښاپیری مې ملګري دي ه
ولې دې نه منم وایمه بزرګ د زمانې
ښه ده چې استاذ فیروز لرو او خدای دې تل روغ او جوړ لره مونږ در سره تل آسوده یو
همدا خبره پرون خیال ګلم وکړه چې زموږ د کلي مشران بغیر له تا بل چا سره چېرته نه ځي
رښتیا وایي خیالی گل خو خیار بانی آدم دای
لکه چه خیالی گلم لارو خیار شو
پلار می چه زما صفتو نواری آغا سی خوش آلیگی پلارا لو خیارتیا سرا سرا وست یو تکڑا آکاس او کم رمائی نمیم منی بمی
بلکل دی منو
ده خیالی صفتو نبا ورستو کو او زمانگ ده ناروغا مخوری ادوا ورتو که چه خدای پاکور تا صحت ورکی
رښتیا وایي ملک صاحب الله تعالی دې ورته روغ صحت ور په برخه کړي
الله تعالی ورته ډیره هوښیاره او تکړه ښځه ورکړې ده کور ودان
زمونږ فرزانه خورم نامو خدا ډیره هوښیاره او تکړه جنۍ ده دې ته وایي رسوانده ډاکټره
خیالي ګل سمه خبره کوي رښتیا چې نام خدا ډیره تکړه نجلۍ ده
د فرزانه ټوله کورنۍ ښه خلک دي پلار خو یې ډیر جانانه سړی وو
بلکل همداسې ده وایي د باز له ځالې باز پورته کېږي
والکه خیالي ګله تا خو ویلي وو چې زه به ستاسو عکسونه او فلمونه واخلم کومه دي اوس خو هغسې غلی ناست دي
رښتیا دې ویل ملک صاحب ما نه خدا خبره بیخي هېره شوې وه دا دی دستي وګوره چې عکاسي شروع کړم شاغه وخانده لږ
غلی شه والکه مونږ په څه حال یو ته ورته وایه چې لږ وخانده غم وخا دې پېژنه که نه
او بکې پلاره هېڅ پام مې نه و اوس به یې پیل کړم زه به یوه لنډه ویډیو وکړم درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ زموږ د خوشحال خېلو د کلي مشران دلته په هوایي ډګر کې سره راټول شوي دي او زموږ یو دوست چې د موټر په ټکر کې زخمی شوی دی له هېواده بهر تداوی لپاره بیایي دعاګانو کې مه هېروئ چې یو ډېر نیک انسان دی ملک صاحب تاسو څه ویل لرئ
زه کومه خاصه خبره نه لرم دعا کوم چې زموږ دا ناروغ په خیر سره ښه شي او بېرته خپل کور او وطن ته راشي
آمین
ډیرو بخې ملک صاحب تاسو ته مو ډیر زحمت درکړ ستاسو ټولو کلیوالو زحمت وایستو کور مو ودان اوسه
ستاسو خاوند زموږ ښه او مخلص دوست و موږ ټول پې خفه یو او خدمت یې خپله وظیفه ګڼو هغه ډیر خیرخوا او سخي انسان دی
دا چې موږ ټول دلته نن راټول شوي یو د هغه د ښو اخلاقو او انسانیت نتیجه ده خدای دې ورته کامله شفا ورکړي
آمین
درنو مسافرو توجه غواړم زمون دا تم نمبر الوتکې پرواز چمتو ده مهرباني وکړئ د ترمینل پاته راشئ مننه
هغه دی اعلان وکړ چې مسافر دی راشي تیاره پرواز ته چمتو ده
هله لورې ځانونه تیار کړئ چې نا وخت نه شي
سمه ده موږ تیار یو
خانو ملک کاکا استاسو د ټولو په اجازه مو بلاړ شو
سفر مو به خطره ان شاء الله چې همداسې وکي
د خدای په امان ډېری ډېری دعاګانې وکړئ
سفر مو به خطره
په خیر سره لاړ شئ مونگ سر پاڑی که که اوسای وقت پا وقت احوال را کهی چیز مونگ نکنه ده زل شیر زمان خان سر هم ده اوس خبری کوا حقا با در تا پاوایی دگر که پتا موسی
سامده ملک کاکا ما این شمیره لزان سر واخیسته زبر سر اڑی که نیسم
پا خیر سر لارشی
یار خوزلی موتر دیر خباشو ده او گرزوان جهان سر بی هوش چپرکت که پرود ده وارو بچی لری زوان خز لری خدای دیورت سیاتور کی
آمین بس نو انسان کمزور موجود دی. وای انسان لگول نه نازک او لدبر نکلک دی.
رښتیا وایه جسد ته وګوره څه تکړه او باجورته ښځه خدای ورکړې ده.
وای خدای در ته لا همت او جرات ورکړي.
ښه ده چې زموږ فرزانه لور هم ورسره ملګرې ده. هغه په هر څه پوه جړې ده. د بهرانیانو په ژبه هم ښه پوهېږي.
ښه نو درځئ چې موږ هم لاړ شو.
په مخه یې زیړي ګلونه، سفر یې بې خطره.
والا زنډې وکړه
چا پلار جانا.
وای ټوله شپه مې ورته د لیلا او مجنون کیسه وکړه. آخر کې پوښتنه وکړه چې لیلا نارینه وه که ښځینه. شهزمان یادوم باید خبر یې راکړی وای چې زموږ میلمانه ور رسیدلی دي او که نه.
وبخه پلاره، فکر مې نه و رښتیا چې د اوسنۍ زمانې ځوانان د موبایل او تلیفون په جال کې راګیر یو. زه خدای خبر کوم چورت کې وم.
اوهو داسې خدا، اما ټول ځوانان داسې نه دي. خلک لګیا دي ژوند کوي، ترقی او پرمختګونه کوي. ځینې ځینو یې له ځانونو نه د موبایل غلامان جوړ کړي دي. دا به د چا زنګ وي؟ خدای دیو کی چې شیرزمان وي.
موبایل د چارج کې خیره، ته صبر چې زه یې درکم. دا دی واخله، شیرزمان دی.
کور ودان، زه ښه شو چې زنګ یې راووه. ته صبر چې اوکی کړه. داسې
سلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم السلام شیرزمان، څنګه زویا؟ خیرات خدای
ژوندی اوسې ملک کاکا، تاسو څنګه یاستئ؟ ټول کلیوال ښه دي انشاءالله.
شکر دی زویا، ټول ښه دي.
پلارا زما سلامونه ورته ووایه.
دا څوک دی چې سلام وایي؟
امید دی سلام درته کوي زویا.
وعلیکم سلام، ټولو ته زما سلامونه کوه.
علیکم السلام. ښه، دا ووایه چې زموږ ناروغ در ورسېده؟
په خیر سره را ورسېده. هغوی مې په بیړه روغتون ته بوتله، معاینات یې روان دي. تاسو ته مې د اطمینان لپاره زنګ ووهه.
ښه نو ډاکترانو څه وویل شیرزمانه؟
لا یې معاینات مکمل نه دي. کله چې معاینات مکمل شول بیا به معلومه شي چې مشکل ډېر دی که کم.
ښه ښه، نو موږ ته وخت په وخت خبر راکوه چې اندېښنه مو ده.
ملک کاکا تاسو بیخي بېغمه اوسئ، زه دلته بلد یم، هر څه راته ښه معلوم دي. د ناروغ او فرزانه خوردوی اندېښنه هېڅ مه کوئ، هغوی ته مې بیخي ښه ځای نیولی دی. بله دا چې فرزانه جانه را سره شته، هغه یوه با تجربه او لایقه جلۍ ده.
اوهو دا خبره خود بیخي سمه ده، مطلب چې هر څه ته متوجه اوسئ.
سمه ده ملک کاکا، تاسو بېغمه اوسئ.
که کوم څه ته دې اړتیا درلوده بیا موږ ته خبر راکوه.
سمه ده، فرزانه خورم سلام کوي، وایي کله مې چې نوی سیم کارت واخیسته بیا درته زنګ وهم.
علیکم السلام. سمه ده شیرزمانه، هم زموږ په ناروغ پام کوه او هم زموږ په میلمنو. دوی ډېر درانه خلک دي، باید عزت یې وشي.
سمه ده ملک کاکا، زه تر خپلې وسې هر خدمت ته ولاړ یم. د دوی خدمت خپله وظیفه ګڼم. خبر شوی یم چې دا تجار ډېر سخی او نیک انسان دی. داسې کسان زما ډېر خوښېږي چې د ولس او خلکو د هوساینې لپاره زحمت باسي.
ژوندی اوسې شیرزمانه، زما زړه خو په تا ډاډه دی، ځکه مې ستا خوا ته در ولېږل. نور نو ته پوهېږې او کار دی.
سمه ده ملک کاکا، تاسو هېڅ تشویش مه کوئ، زه هر څه سنبالوم.
ځانو زویا چې ته به هم کار لرې، نور دې وخت نه نیسم. په ټولو سلام کوه.
وعلیکم سلام. علام مل شه ملک کاکا.
په لوی خدای مو سپارم، په مخه مو ښه شه.
چه داشت پیلی سو بغا گئی؟ اوهو
دا خو خیالی گل ده،
ته صبر چه نگدهی وارشم.
نه نه لزانش تون که جور کده ده. شپیلی گورا وا گورا چی چرهیه، وایم کور دی لغا لیڈاک شا خیالی گولا، دلتا چکه.
یارا خوسام لکه آسمانی تندر را نازل چه. او گورا زما دی خیالونو مرغان دی والو زول.
خدا دی خوار که خیالی گولا، لگ زمینی شا تل پا آسمانونو که چکر وخی.
نوزمکه خو تاغون دی خلکو ناسور گرزه ولی دا، چه خلک آرام تم نپرک دی. خیال که می دی مالداره لوی فارم جور کرده و لالو پا اوبو دی لاهو که.
نو دلتا خو یه وقت واوا لاله دا، او تا دی فارم خیالو نگوری.
ای اده می وایی چه شیرور اغوا و چریگی، نو دیر شده کوی، مام راوسته چه لک خوراکو کی.
او دی فارم خیالو نده ولی لیدل.
تو گوره کنه چنار گلا غوا غوانه شده شدونه مسته مستونه کچ کچونه غوری
غوا غوانه شده شدونه مسته مستونه کچ کچونه غوری
لیوانای لیوانای مکیگا سندره نده اسمی ویل چی دا غوا عجب ده کار شایده ار چی نه گتا خستل کیگی
اخه څنګه و خیالی گولا
گوره کنه غوا شده کی شدونه مسته کچ غوری پیره وای کلت چکا پنیر او بلا نور شایان تری جوڑیگی خوشایی سوازی وخی خوڑل کیگی یعنی هیچ اضافه و بگت شای پکی نشتا
والا ریشتیا خوای سما کارخانه دا کارخانه
خوزم هم دوایب کنه تیار کلکی و سیگو بولا پتایشتا وخی پیدا کیگی اسی مالون ساتو ما ویلی او دادری خیزراتی غواگان با واخلم او یو خی فارم با جوڑکم سامی پیسی با گتم
ای خیالی گلا تو خوالا دیر بلا سڑی دیر خو فکر دکڑای دی
ای بیاو نوائی چه خیالی گل خوش خیال پلاو نوائی یو نیم پکی دکار خیالم وی او
درنو دوستانو هیله دا چه دراما مو تر پایا اوری دلی وی تاسو واوری دل چه جمیلی دی خپل تپی خوابان لاس نیوی وکر او دای ثابت اکرا چه خزا او خوابان دی جواند ملگری دی او حس کلا آن پا خورا سخت و شرایطو که هم دی او بل ملگرتیا نپریگ دی او دی سفر تر پایا ورسرا ملتیا کوی دی او بل پر داد او اطمینان دی جواندانه پا سخت و شرایطو که مخ پر ولانده درومی رختیا بایی چه خزا دی کور سراغ او نارینا دی کور دی والو ندی تر بله داور از مو پا لوی خدا اسپارم علامو ملشا
د هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
ماما لالای مکوا منا مې راکا زلر شمر دا خورا ولا کیرا نا واخلې
په څه خبره مو شور دی و وړو
چنارګل کاکا ته د ملالۍ ته وګوره منې را ناغستې ده نه یې راکوي
ملالۍ ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده
چنارګل ماما شمس ډېر مردار خوره لګ دی ځکه خو تل مریض وي کله ناولې اوبه څکې کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي اوس دا دې مردار مڼه خوري ته دې مڼې ته وګوره
وی دا خو په رښتیا چې ډېره ناولې ده شمسا ملالۍ ښه وایي دا مڼه خو د خوړلو نه ده
چنارګل کاکا د کلي ټول ماشومان همداسې مڼې خوري یوازې زه خو نه یم
اوهو د کلي ماشومان به څوک پوکي یو او دوه خو نه دي که پوه نه شي ټول به ناروغه شي
دا خو اسانه کار دی د هیلو وړانګ ډرامه دې واوري ټول به پوه شي
واوا څه ښه پخه خبره دې وکړه رښتیا چې هوښیاره ملالۍ که د هیلو وړانګ ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي
د آزادی میلمه السلام علیکم آزادی رادیو ته غوږ یاست خبرونه هر ورځ 24 ساعته دوام کوي د آزادی میلمه پروگرام کې مونږ شرف الدین عظیمی میلمه دی چې په افغانستان کې مسلکی ارواپوه دی او له کلونو راهیسې په دې برخه کې فعالیت لري په بیلابیلو رسنیو کې پر دې موضوع په بحثونو کې برخه اخلي ښاغلی شرف الدین عظیمی آزادی میلمه پروگرام ته ښه راغلاست په پیل کې دا راته وایست چې ولې مو دغه رشته انتخاب کړه
خو زما پلار هم د ارواپوهنې خونې او روزنې او فلسفې په برخه کې لوړې زده کړې کړې وې او وخت نا وخت به ما د فلسفې تعلیم و تربیې او علل خصوص د روانشناسۍ یا د ارواپوهنې کتابونه په کور کې لوستل زموږ د کور په المارۍ کې زموږ په کور کې د ارواپوهنې بحثونه زما پلار ته د یو ارواپوه په سترګه کتل، اگر چې مکمل ټول په اصطلاح ارواپوه نه و، په دې برخه کې ټول کارونه هم د ارواپوهنې په اړوند نه و. د ښوونې او روزنې په برخه کې ډېر مصروف او فعال و، خو کله چې د خلکو دید او لیدلوری مې ورته لیده او ما یې هم وخت نا وخت ځینې کتابونه او آثار و مقالې یا مجلې و چپترونه او یاداشتونه لوستل، دې مورد لسم یو لسم صنف نه ما ته دا علاقه مندي را پیدا کړه چې دا یو ډېره ښه رشته ده، یو ډېر ښه علم ده او زه باید دا ولولمه چې امکانات یې څه دي، په څه شکل، په څه رقم. بیا وروسته ما په کانکور کې دوه انتخاب درلودل او په لومړي انتخاب کې زه دې رشته ته ورکامیاب شوم.
اوس چې تاسو په دې رشته کې هغه دی عملا کار کوئ، څومره راضي یاست؟
کله چې زه دې رشته ته کامیاب شوم، په ډېرو جګو نمرو کامیاب شوم، چې تقریبا اوس که په هماغو نمرو څوک کامیاب شي هغه راستن مستقیم طب ته کامیابیږي او د طب نمرې وي. هغه وخت زموږ په شرایطو کې یعنې د 15-16 کلو مخکې قصه درته کوم، نو هغه وخت هغه نمره زما په کانکور کې وړې وه او بیا ما اروپاونه انتخاب کړې وه او دې سره په افغانستان کې په ځانګړي ډول زموږ په ګاونډ کې چاپیر کې شاوخوا خلکو ډېره دا نه پېژانده او ډېرې علاقه نه ورسره درلوده او دومره ما ته منفي پیغامونه او روحیه راکړه چې زه یوه هفته دوه هفتې زه پانتون ته لاړم نه او ما په دې رشته کې ځان راجستر نه کړ. بیا وروسته د ځینو ملګرو په وسیله چې یو یې انګلیسي ادبیاتو ته کامیاب شوی و او یو یې هم کابل پښتو ادبیاتو ته کامیاب شوی و، د دوی سره د دوی په خاطر چې دوی هلته خپل نومونه راجستر کول کته پورته وګرځېدم او بالاخره حالت مې هم ډېر خراب و، ډېر ناامیده او ډېر خلکو ډېر سرکوبه کړم چې په دې نومرو تا کولای شوی طب ته کامیاب شې، ته ولې انتخاب دې غلط کړی و، دا خو ډېره هېڅ رشته نه ده او دا آینده نه لري او دا د هغه ده. بالاخره ډېر منفي پیامونه راکړل سول، خو ما هماغه په ویلو کې خوب خوزم یو مسل وم هغه متعلم وم، بالاخره فکر مې کاوه چې ما اشتباه کړی ده، واقعا ما ښه انتخاب نه ده کړی او ما باید طب انتخاب کړی وای او بالاخره زه ډاکټر سوی وای او دا د هغه ده. اما وروسته بیا چې زه لاړم کله فاکولټي ته او ما راجستر و نوم مې خپل راجستر کړ، ثبتنام مې وکړ. بیا وروسته په اوله ورځ کې مې په یاد دي زموږ یو مېرمن استاده وه، هغوی یو درس درلوده، بیا وروسته یو بل استاد راغی په مغې اوله ورځ. بیا د کوم څنګ ته چې زما کوم کس ناست و دی هم ډېر داسې با انرژي و په هغه و علاقمند و دې رشتې ته، ده هم چې ما سره ځینې خبرې وکړې. خو د ځوانۍ وخت یا د مطالمه پړاوي یو ډول روحیه راکړل سو، بالاخره زه کور ته راغلم او یوه هفته په زړه نازړه وتلم او راتلم. بالاخره آرام آرام درسونه سول او سیمینارونه سول او بالاخره چپترونه راته توضیح سول، کتابونه راته توضیح سول او علاقمند سومه. او په زه فکر کوم چې په دویمه درېمه هفته کې ما تصمیم ونیوه چې زه دا رشته وایمه او په دې رشته کې زه غواړم اول نمره سمه. او بالاخره کله چې همداسې مخته تلمه زه فکر کوم چې 15 ورځ وه که یوه میاست پوره کېدله چې ما په دې اړه فکر وکړ چې زه باید دا رشته صحیح وایمه. او په دویم صنف کې وم چې په دې اړه مې فکر وکړ چې زه باید استاد سم په همدې رشته کې بېرته پوهنتون کې. هم په یاد کې زموږ یو استاد اوس په امریکا کې ده، دې ما ته وویلې چې ستا دا په اصطلاح د ده په اصطلاح اټي پوشي وایي د یو استاد په حیث ده، ته ډېره ښه تشریح کوې، ته ډېر ښه سیمینار ورکوې او ته کوشش وکړه چې په قدر کې پاتې شې، استاد شې. بیا ما له هماغه وروسته د استادۍ په اړه فکر وکړ. اوس او په هغه وخت کې تر هغو چې فارغېدم ما داسې فکر نه کاوه چې دا څانګه او دا رشته به ډېره وغوړېږي او بالاخره پرمختګ به وکړي. بالاخره زه فارغ شومه، بالاخره استاد شومه. په لومړی کې ما یو کال دوه کاله په د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې کار وکړ د یو څېړونکي په حیث. بیا وروسته راغلم پوهنتون ته استاد شومه او بیا ما په دې روحیه کار نه کاوه چې دا رشته څنګه ده او څنګه به کېږي، ناامید اوسم که امیدواره. هغه پړاو یا هغه مرحله ما پریکړه وکړه چې زه به د دې رشتې هر څه جوړېږم په افغانستان کې. او له هغه وروسته ما تلاش وکړه، هڅه مې وکړله او له نیکه مرغه نن په لسګونو په سلګونو په زرګونو اروپایان چې په مطبوعاتو کې کار کوي، په رسنیو کې، په خواله رسنیو کې او کار کوي، ښه کار کوي، فعاله دي. او هغوی په دې نه پیږي چې لومړني پړاوونه یا لومړی قدمونه یا په هغه وخت کې چې موږ څنګه په دې رشتې ته یا په هغه ساده اسره وایم ما په ټول وجود لس کاله مکمل دې رشتې ته په د افغانستان په مطبوعاتو کې کمپاین کړی مکمل لس کاله او له هغه راهیسې بیا زتنو زتې خپل اروپایان پیدا شول او خپل هغوی کار کوي او اوس چه خبره صرف مطالعه کوم او یو ګوښه ناست یم یو چېرته صرف تداوی کوم تدریس کوم پوهنتون کې او مطالعه کوم ډېر مې اوس په رسنیو کې نه یم ډېر فعال نه یم په افغانستان کې داخل د افغانستان رسنیو سره خو اصلا مرکې او مصاحبې نه لرم ډېر په ندرت یوه نیمه مصاحبه کوم اوس ډېر زه په دې باور یم چې د دې رشتې تخصصي اړخ ته ژور اړخ ته عمیق اړخ ته او واقعي اړخ ته باید زه په بنیادي شکل علل خصوص په پښتو ژبه پښتو لیکنه یا د ارواپوهنه کې د پښتو متن د رامنځته کولو او د اساسي تحقیقاتو څېړنو او موادو رامنځته کولو په اړه زه تدابیر لرم او پلان لرم.
په ژوند کې هغه کسانو سره تاسو خامخا مخامخ شوي یاست چې ورځې ستاسو پر انتخاب باندې انتقاد کوه، اوس څه ورته وایسته؟ د هغوی عکس العمل څه دی؟
داسې یوه مرحله راورسېدله زما په ژوند کې چې زما خپل استادان زما مراجعین سوله، زما خپل صنفیان زما مریضان سوله، زما خپل صنفیان ما ته ډاکټر وایي، استاد وایي، ما ته مې اوس صنفیان استاد وایي، استاد پستر غلطه ګوري، استاد اتور، استاد اتور، استاد دسی بسی، استاد اغس بسی، زما دمال رئیس نشرو دما تر استازانو پوری تقریبا زما مراجعین سول، زما مریضان سول، ما په ګڼو مواردو کې مرستې ورسره وکړلې، کومکونه مې ورسره وکړل، او هغه چاپیر خپلوان او بستگان یا هغه په اصطلاح اشنایان او ګاونډیان چې په هغه وخت کې زه سرکوب کړم تقریبا هغه خبرې حتی تریری دي لغوی نه، حتی هغه صنفیان زما چې په طبي وویلې همغه وخت کې فارمیسي وویلې طبي وویلې ژورنالیزم وویلې حقوق وویلې ما ته وایي چې تا ښه کار وکړه. حتی زما یو دوه صنفیان سندرغاړي دي، ډېر مشهوره سندرغاړي دي، د افغانستان په سطحه سندرغاړي دي، ډېر مشهوره دي، نومونه یې نه اخلم. حتی هغوی کله کله ما ته وایي چې تل موږ نه ډېر ښه سولې، یعنی زما ډاکتران صنفیان، زما خپل استادان، زما ګاونډیان، زما خپلوان ټول اوس په دې عقیده دي چې تا ډېر ښه کار وکړ، ډېر زحمت دې وایسته. حتی دا خبره ما ته کوي، خلکو ته یوه رشته یا یو مسلک حیثیت او شخصیت ورکوي، تا مسلک ته حیثیت او شخصیت ورکړ. اوس تا ارواپوهنه داسې په داسې یو مرحله کې ودروله چې ډېر ځله حتی ډاکتران راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي، ټولنپوهان راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي، د پیداګوژۍ ښوونې او روزنې برخې خلک غواړي، ادبیات والا ته راځي ځان ارواپو تراشي. نو دا په دې معنا نه ده چې هغوی اشتباه کوي، دا په دې معنا ده چې موږ دې رشتې ته صحیح ده، بیا وروسته نور خلک را پیدا شول، اما زه دا غواړم ادعا وکړم چې یعنې واقعا هغه د زړه وینې د ما وخوړلې، دې رشتې د ما د زړه وینې وخوړلې، دې رشتې اوس خو ډېره ماشاءالله په رسنیو کې هم اوس خو ایرانیان دي، هندوان دي، ترکان دي، امریکایان دي، کاناډایان دي، آلمانیان دي، روسان دي، خلک اوري پیزنی، خلک علاقمندی لري، مطبوعات دي، رسنۍ دي، کتابونه چاپ شولې، ژباړې وسوې، دا خو اوس خو دا کیسې حل شولې، منتها هغه لومړني زحمتونه او خوارۍ ته اوس خلک هغه دي. ما ته ډېر ځله استادان ویلي دي، د ما استادان راته دي، همغه استاد چې په لومړي درس کې زه ناست وم او زه له درس نه متاثر شوم، همغه استاد په خپل وخت کې له ما نه مشوره وغوښته، د کور په اړه دي ما له مشوره وغوښته، د خپل لور په اړه له ما نه مشوره وغوښته، د خپل ډیرو محرمو مسایلو په اړه له ما نه مشوره وغوښته. حتی ډیر ځله داسې پیښه شوه چې زما استادان راغلل زما سره په جلسه کې، په تداوي کې، په درملنه کې وی زړل راته، یعنی پناه یې راوړه، همدلي یې رانه غوښتله، حمایت یې رانه غوښتل چې زه اوښکې پاکې کړم د دوی.
نظمي صاحب، تاسو وویل چې اوس غواړي چې په مسلکي ډول دې برخې ته کار وکړي، دا راته وایست چې ولې تر دې مخکې دې مسلې ته توجه نه کېدله په افغانستان کې، د ارواپوهنې اړخ ته ولې هغسې توجه نه کېدله څومره چې اړتیا هم وه ورته په افغانستان کې؟
والله که رښتیا راباندې وایي، ما له اوله کوشش کاوه چې دا رشته سوچه مسلکي او اکاډمیکه پاتې شي او همداسې راولم، او دا یو ښه کار و. یعنې زه تر اوسه پورې د دې علم په وړاندې هغه نه یم، د خجالت احساس نه کوم، د ګناه احساس نه کوم، ځکه له اوله ما دې علم ته، دې رشتې ته په افغانستان کې په دې دودیزه ټولنه کې چې حتی خپله د علم مسله ډېره جدي ده، څه مانا چې به در وپونې مسله، موږ په هغه وخت کې کوشش دا کاوه، خو په هغه وخت کې لږ ډېره د هغه مسله مطرح وه، د عام کېدو، د عامه پوهاوي، د کمپاین، د دود کېدو، د رواج کېدو. زما پیشنهاد اوس دا ده چې اوس دا خبره په ټوله نړۍ کې همدغسې ده، په ټوله نړۍ کې اوس ارواپوهان تلاش کوي، کوشش کوي چې دا مسله تخصصي مخته بوزي، یعنی ډېر دقیق غواړي کار وکړي، ژور غواړي کار وکړي. او د افغانستان خبره یعنی که زموږ له هڅو، له د عامو فعالیتونو، د عامه پوهاوي له بریده کله ګرادي خواته سو، له بده مرغه د افغانستان دولت او په لویه کچه کې په پالیسیو کې، په سیاستونو کې تر اوسه پورې هم د ارواپوهنې رشته، د ارواپوهنې مسلک، خپله د دې رشتې پنځۍ، د خلکو عامو خلکو یا د عام ولس اروایي روغتیا اصلا مطرح نه ده، تر اوسه پورې ارزښت نه لري. په ډېرو کلینیکونو کې او په ډېرو د نشیانو په مرکزونو کې نوي دولت پر تک سره ارواپوهانو ته جواب ورکړل سه، یعنی دوی هغه وکړل سل په اسلام نقش د ډاکټر ته ورکړل سه، یا مثلا په بل دید یا په لیدلوري ورته وکتل سه. او پخوا هم چې کومې مسلې وې ډېرې، د انجو د پروژې او د کمپاین نور اړخونه درلودل چې په ژوره توګه ډېر کار ورته ونهسه، متاسفانه تر اوسه پورې هم ډېر کار دې ته نه کېږي دې مسلک ته په دولتي کچه. یو خو هغه انفرادي هڅې دي چې هغه ډېر ځله په انفرادي شکل مخته ځي، یو څوک په خواله رسنیو کې کار کوي، یو څوک تلویزیون کې خپرونه لري، یو څوک کتاب چاپوي، یو څوک زما غوندې تداوي کوي، یا همدا نورې چارې مو سره مخته بیایم. دا یوه انفرادي هڅه ده، په یوه ګل نه بهار کېږي یا پسرلی کېږي، اما د دولت په کچه تر اوسه پورې خاصه اراده نشته.
بله ناظمی صاحب، ځینې غیر مسلکي کسان هم په دې برخه کې اخته دي، په ټولنیزو شبکو کې ګورو چې دغه کسان درځي خلکو ته سلام مشورې ورکوي یا ځینې سپارښتنې ورته کوي. څه فکر کوي چې دا ګټور کار دی که فکر کوي چې دا زیانونه هم لري؟
دا ډیر زیانمن کار ده، ډیر ضرر رسونکی کار ده، زموږ په اصطلاح حتی د زهرو خاصیت لري. او دا یوازې د افغانستان مشکل هم نه ده، دا په سیمه کې هم دا مشکل سته، دا اوس دستي په هند کې دا مشکل سته، په ترکیه او په ایران کې سته، په پاکستان کې سته، په انګلستان کې سته، په امریکا کې عملا شتون لري، په لویه کچه کې دا مسله سته، د اروپا کې د جایو کې سته. یعنی ځینې خلک د له دغه علم نه په استفادې سره راځي، موټیویشنل یا انګیزشي او هیجاني کتابونه لیکي، ویناوې کوي، مشورې کوي، لافې وهي، دعاوی کوي، په شلو ورځو کې دا کار کوم، په لس ورځو کې ژور خپګان له منځه وړم، په لس ورځو کې اعتماد په نفس رامنځته کوم، په شلو ورځو کې مدیر درنه جوړوم، او په شپږو میاشتو کې انګلیسي در باندې زده کوم، او په دوه میاشتو کې دا کار در باندې کوم. دا اصلا علمي اړخ نه لري، زه به اصلا په شپږو میاشتو کې نه زده کېږي، ژور خپګان د چا پلار په دوه میاشتو کې نسي تداوي کولی. دا اصلا ادعاوی دي، دکانداری ده، تجارت ده، بزنس ده، خلکو ته یو څه روحیه ورکوي، یو څه هیجاني کوي، په سلو نفرو کې دوه نفره کېدای سي جواب ورکړي، اما د علم په حیث، د مسلکي برخورد او اکاډمیک برخورد، حرفي برخورد، تخصصي برخورد په سترګو موږ قطعا نه ورته ګورو. او برعکس د موږ دغه اندېښنه د موږ یوه بله اندېښنه ده د اروپونې په اړوند، متاسفانه په افغانستان او په ټوله نړۍ کې.
نو خلک عام خلک څنګه پوسی چې دغه کس مسلکی دی، دغه کس مسلکی نه دی، دوی څنګه دغه توپیر وکولی سي؟
متاسفانه په دې برخه کې حتی رسنۍ او مطبوعات نه پوهېږي. ډېر ځله د اردو یو متقاعد ډګروال ته لیکي د کورنۍ متخصص او مشاور، د طب ډاکټر ته لیکي ارواپو، یو ټولنپو ته لیکي ارواپو، یو ادبیاتو ته چې ادبیات خلاص کړي دي ورته لیکي ارواپو. هغه ځکه داسې نه ورته لیکي چې دا په مغرشته کې هغه لري، خپله دا هم خوشحاله کېږي هغه کس چې داسې ورته ولیکل سي، ځکه چې په دې برخه کې د دوی لپاره دوکانداري ښه ده، یعنې بزنس پرې کوی سي، خپل لایکونه، کامنټونه، کاروبار، بزنس، دوکانداري پرې رونق ورکوي دې ته. اما اصلي خلک خبره چې زه غواړم خلکو سره شریکه کړم، یا د خلکو اندېښنه په دې برخه کې حل کړم، خلک باید په دې پوه سي چې یو مسلکي ارواپوه هغه کس ته وایي چې څلور کاله مکمل د په پوهنتون کې د ارواپوهنې څانګه لوستي، بیا له دې څنګه نه فارغ سوی ډیره ښه خبر ده چې ما ستریم په دې رشته کې لوستی ډیره ښه خبره چې پی اچ ډی او دکترا مو لري اما په ټوله کې یو ارواپو دغه مسیرونه طی کوي څلور کاله فاکولته وایي بیا ماستري اخلي بیا دکترا کوي او په خوا کې وخت نا وخت ځینې هیوادو کې فرصتونه او امکانات شته چې د تخصص برخه اخلي مثلا دوه کاله درې کاله تر څلور کاله حتی په کلینیکي اروپونه کې تر اوو کلو پورې کار کوي بیا چې په همغه برخه کې لایسنس اخلي یا تخصص اخلي او بیا همغه حرفه یا مسلک نو خلک باید په دې پوه سي چې انجینر انجینر ده ډاکټر ډاکټر ده ټولنپوه ټولنپوه ده پیداګوژست پیداګوژست ده او د ادبیاتو استاد یا محصل یا ادیب ادیب ده
بله عظیمی صاحب په افغانستان کې ولې زیات خلک له رواني ستونزو کړیږي ځینې کسان ممکن دا استدلال وکړي چې دغه ټولنیز ستونزې په زیاتو نورو هیوادونو کې هم سته افریقایي هیوادونو کې یا په نورو بېوزلو هیوادونو کې فکر کوي چې هلته هم دغه کچه دومره لوړه ده لکه افغانستان
له بده مرغه د ټولو په ټوله نړۍ کې وګړي یا انسانان یا خلک ستونزې لري څوک اقتصادي ستونزې لري څوک د هوا او آبو هوا او اقلیم په برخه کې ستونزې لري څوک د کاروبار ستونزې لري څوک عاطفي مسایل لري مثلا طلاق او جدایی او دا مسایل لري دا خبرې ټول دنیا کې شته له بده مرغه د افغانستان چاپیریال یا وضعیت دا ده او داسې ده چې په دې کې ګڼ مسایل شته یعنی دلته د عاطفي مسایل خلک ځورېږي دلته خلک امنیت نه لري ته تبعیض او تعصب روان ده دلته فقر شتون لري دلته کاروبار مسله شتون لري دلته سواد نسته دلته درس نسته دلته د اروپایانو شتون چې مرسته وکړي خلکو سره نسته یعنی ګڼې بدبختۍ او ربړې شته چې دغه ربړې یا دغه بدبختۍ د دې لامل ګرځي چې د افغان انسان وضعیت له نورې دنیا نه استثنا کړي او نظر نور دنیا ته په دې ټاټوبې یا دې خاوره کې جغرافیا کې خلک ډېر وځوریږي خلک ډېر نارامه واوسي خلک ډېر په تکلیف وي
بله عظیمی صاحب پرواپوهنی کې مهم اړخ دا دی هغه کس چې د رواني ستونزو ښکار دی چې هغه ستاسو په جلساتو کې برخه واخلي تاسو د هغه ستونزې ته په پام سره دوی ته سلا مشوره ورکړي د په زیاتو پرمختللو مواردو کې دوی ته دوا توصیه کوي زیات کسان په خپل سر ځي یو درملتون ته مثلا وایي چې دغه سي رواني ستونزې لره مغوې هم په خپل سره درمل ورکوي یا د خوب لپاره یا په دې خاطر چې یو څه وخت لپاره په رواني لحاظ دوی ته هغه مصنوعي خوشحالي په برخه سي په دې برخه کې ستاسو مشوره څه ده
په دې برخه کې زه غواړم یادونه وکړم چې په ټوله کې د مشورې یا د سلام مشورې یا د مسلکي مرستې اړخ زموږ ډېر پړاوونه لري حتی په هره برخه کې او په هره ناروغۍ کې فرق کوي مثلا موږ ژور خپګان لرونکي سره یو ډول مرسته کوو له استراب لرونکي کس سره بل ډول مرسته کوو له هغه کس سره چې وسواس لري بل ډول مرسته کوو زه په دې برخه کې صرف یو لارښوونه لرم او یو وړاندیز یو خواهش او پیشنهاد کوم چې تلاش د خلکو کې هڅه دې وي چې خلک چې په څنګه کولی شي په څه شکل کولی شي چې دغه مرستې په مسلکي ډول واخلي تخصصي اړخ واخلي او د متخصص په حیث د رواني ناروغیو درملنه ډیره دوامداره ډیره وخت اخیستونکې او حتی کیدای سي په افغانستان کې د افغانستان او د ځای کې حتی له اقتصادي اړخه ډیره مناسبه نه وي نو زما پیشنهاد دا ده په دې برخه کې چې افغانستان کې د افغان دولت او موسسې یا مؤسسات انجوګانې دې مسلې ته پام وکړي زه فکر کوم که اروایي روغتیا بیمه سي یا دولت په دې برخه کې هڅه وکړي د نړیوالو مؤسسو انجوګانو په برخه کې دا ډېر کومک کوي سي ځکه چې په هغه شکل بیا تاسو یو ډول علاقمند یا کله کله په جبري شکل تداوی ته مخه کوي یا مثلا تاسو ویل کیږي چې تاسو بیمه یا او تاسو مجبور یاست په میاست کې واري په دریو څلورو شپږو میاستو کې واري لاړ سه او په نږدې صحي مرکزونو کې له ارواپوهانو سره کښېنه یا تر څو هغوی خاص ټیسټونه یا مشاهدات له تاسو نه ترسره کړي او تاسو بیرته رسات کړي که تاسو احیانا غواړئ چې د دې بیمې نه یا له دې امتیاز نه استفاده وکړئ نو دغه شرایط یو په دې رقم باید مخته لاړ سي ډېر ځله د بیمې شرایط د بیمې وضعیت چې په ټوله نړۍ کې شته او کامیاب هم ده ځنګړې ډول پور په هیوادونو کې دې ګڼو پرګنو ته او ولسونو ته مرسته رسولې ده. په افغانستان کې اول د ننګو د غیرت مسله راځي چې ته خو رواني نه یې، ته خو لیونی نه یې. په دویم قدم کې د اقتصادي مسایلو مسله راځي. په دریم قدم کې خپل ارواپوهان وده نه کوي، انکشاف نه کوي، ارواپوهان مراجعه نه پیدا کوي. هر هغه څوک متاسې ارواپوهنه لولي او بیا په داسې وضعیت سره مخامخ کېږي، هغه خپله بیا کوشش نه کوي، تلاش نه کوي. زه فکر کوم چې یوه دایمي د حل لارې دغه ده که موږ غواړو چې دغه اروایي درملنه او اروایي تداوي په افغانستان کې معیاري او ستانډرد مسلکي کړو.
بل ادمي صاحب، د هغه کس فصاحت څومره مهم دی چې خلکو ته رواني پلوه سلام مشورې ورکوي؟
ارواپوه درې کار کوي په ټول خپل ټول مسلکي ژوند کې. یو مشوره ورکوي، دویم تدریس کوي یا سیمینارونه ورکشاپونه لري، په دریم قدم کې څېړنه یا تحقیق کوي. یعنی تحقیق کوي، تدریس کوي او مشوره ورکوي. چې په دې درې واړو کې د ژبې مورد، د فصاحت مورد، د ادبیاتو مورد، په ژبه کلتور او دودونو باندې رواجونو باندې د حاکمیت مسله دلته خورا ډېره مهمه ده. یعنی هر ارواپوه په خپل فرهنګ کې نتیجه ورکولی سي. یعنی یو فرانسوي ارواپوه صرف د فرانسویانو په درد خوړل کېدای سي، یو ایرانی ارواپوه صرف په ایران کې موثره واقع کېدای سي، او یو افغان ارواپوه په افغانستان کې کمک کولی سي. دا مسله د ژبې مسله، د ادبیاتو مسله، د خلکو په ژبه پوهېدل ډېر مهم دي. مثلا زه به تاسو ته یو مثال درکړم که یو تاجیکي یا ایرانی ارواپوه راولی کابل ته او مراجعې ته ورته وایي چې تاسو ورسئ ده سره مشوره واخلی، او مراجعې ورسي او تاجیکي یا ایرانی ارواپوه ته چې هم زه بی ام دی ورته ووایي چې ارواپوه صاحب یا مثلا استاد یا مشاور صاحب زه جگرخونه یمه، ایرانی نه پوهېږي دا جگرخونه چیش ته وایي، ځکه دا جگرخونی یا جگرخونی د افغاني اصطلاح ده، د افغانانو اصطلاح ده، او دا هیڅ علمي اړخ نه لري چې جگرخون چیش ته وایي. جگر خو همیشه په وینه کې د انسانانو، جگر خو همیشه په وینه کې که دی ساعت ارواپوان یو بل ته وګوري سي دا څنګه، یعنی د ځګر په وینه کې ده، ځګر خو همیشه په وینه کې. یعنی دغه ادبیات خپل دوه دو نیم کاله وخت غواړي چې تاسو د یوې ټولنې په ژبه پوسئ. مثلا ماته خوستیان مراجعین راځي کله چې دوی خبرې کوي، مثلا نارینه راځي کینی ماته وایي چې مېرمنې ته وایي چې مهرباني استاد سره د مشکل شریکه، بیا هغه خپله لهجه غږېږي، بیا مېړې ورته وایي مثلا خاوند چې هغه لکه ساده وغږېږه پخوستي لهجه مه کوه، زه ورته مشکل نه لري، زه پخوستي لهجه پوهېږم. زه لس پنځلس کاله کېږي چې په دې په هر هفته کې د ما یو دوه خوستیان حتما مراجعي. یا مثلا د نیمروز دري ژبې دي، د نیمروز دري ژبه یا لهجه له کابلي ژبې سره حتی له هراتۍ لهجې سره یو عالم توپیر یا فرق وي. نو په دغه برخه کې نیمروز هیوادوال، زما نیمروز هیوادوال، زما بلوڅ ورونه، مثلا د ننګرهار لهجه، د قندهار لهجه، د خوست لهجه، په دې لهجه پوهېدل وخت غواړي. په دې لهجه باندې فصاحت، بلاغت، اطلاعات، متن، ادبیات، لغات، جملې، استعارې، دا د ارواپوهنه ډېر مهم موارد دي. استعارې په ارواپوهنه کې یو لوی بحث ده. په داسې وضعیت کې، په داسې حالت کې د فصاحت مسله، د ادبیاتو مسله هر ارواپوه ته په هر ټولنه کې چې د ژوند کوي او مسلکي کار کوي، حرفه‌ای غواړي واقعي سي، ډېره ژوره مسله ده. ماته همیشه زما مراجعین او حتی دري ژبې مراجعین وایي چې موږ چې کله ستا پښتو خپرونې مورو پیږو، نور پښتانه چې کله پښتو خبرې کوي موږ نه پیږو، خو چې ته پښتو وایې موږ پیږو. یا مثلا ماته مراجعین وایي چې تاسو استاد ډېر په د عامو خلکو په ژبه خبرې کوئ، کله چې نور خلک سره مثلا مطبوعاتو سره یا مثلا خبریالانو سره خبرې کوم، هغوی خبرې کوي، هغوی داسې فکر کوي چې زه ډېر اکاډمیک لګیا یم. یا مثلا یعنی داسې فضا رامنځته کول چې خبریال دې په ژبه پوه سي، یو عام ولسي انسان دې په ژبه پوه سي، دا ډېره مهم مسله ده.
بس آخري پوښتنه دا چې خلک له رواني ستونزو څنګه ځان وساتي؟
زموږ پیشنهاد او وړاندیز دا ده چې وقایه په جسمي اړخه او همدغه ډول اروایي یا رواني اړخه له دواړو اړخو ډېره مهمه ده. وقایه تر هر څه ډېره مهمه ده. موږ فکر کوو که یو انسان له اروایي اړخه یو مشخص هدف ولري، یو مشخصه برنامه او پلان په خپل ژوند کې ولري، خپل اړیکو ته وخت نا وخت پام وکړي، احتیاط پکې وکړي، یو منظم مطالعه وکړي، یا د خپل علم او د خپل ژوند یا خپل مهارتونه وخت نا وخت قوي کړي، پیاوړي کړي، او دې ته کار وکړي یا کار ورته وایي. او په خوا کې د خوړلو لپاره او د ورزش لپاره یو منظمه برنامه ولري، دغه کسان معمولا له اروایي اړخه مسؤونه پاتې کېږي او په خاصو اروایي ناروغۍ اخته کېږي.
ډېره مننه ښاغلی شرف الدین عظیمي چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې.
سلامات اوسئ، تاسو ته هم